طالب چارواکی وای پرون شنبه څخه باندې 40,000 کسان له ایران په اجباري توګه هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسیون پرون ماښام ویلي 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوې دي. که څه هم خبر کې ویل شوی چې کډوالو سره په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې شوې، خو نړیوالو ادارو د ستنو شوو کسانو وضعیت کړکېچن یاد کړی دی. د ایران او اسرائیل تر جګړې وروسته ایران کې پر افغان کډوالو کړې تنګ شوې او د جبري ستنولو له سپکاوي ډک چلند او توقیفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایران غوښتي چې دغه بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران ویلي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم پر ایران کې د افغان کډوالو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی وایي له امریکا سره هیڅ داسې هوکړه نه کوي چې هغه کې د یورانیمو په خول شامل نه وي. راخچی پرون شنبه په تهران کې د سفارتونو له استازو سره په یوه غونډه کې دا خبره وکړه. هغه که څه هم د ایرانی او امریکایي مرکچیانو د راتلونکو خبرو کومه نیټه مشخصه نه کړه، خو هڅې روانې دي چې ایران او امریکا د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. عراقچی ویلی په هغه اټومي تاسیساتو کې چې د اسرائیل او ایران دولس ورځنۍ جګړه کې پرې برید وشو، د راډیو اکټیف وړانګو خطر شته. د ایران او اسرائیل له دولس ورځنۍ جګړې مخکې څو ځله ایرانی او امریکایي مرکچیانو یوې اټومي هوکړې ته د رسیدو په سر خبرې وکړې، خو په ظاهره بې پایلې وې. د جګړې پر مهال امریکا د ایران پر دریو اټومي بټیو فردو، نتانز او اصفهان باندې هوایي بریدونه وکړل. زرګونه اسرائیلیان پرون په تل ابیب او نورو ښارونو کې مظاهره تر اوتل او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره یوه معامله وکړي. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله لیکلي لا هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دادی چې یوازې 40 به ژوندې وي. مظاهره چاند غوښتنه داسې مهال کوي چې دا مهال په قطر کې د غزې د جګړې دواړه لوري د دوه میاشتنی اوربان پر شرایطو خبرې کوي. د اوربان د خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لاس برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څو نورو جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. پرون شنبه هم دوحه کې دغو خبرو دوام وکړ، خو خبر کې راغلی چې کوم پرمختګ پکې نه و. او د بیداد په نوم ایرانی فلم د چک جمهوریت د کارلوی وارین هم په 95 فستیوال کې یوه ځانګړې جایزه ترلاسه کړه. دغه فلم په ایران کې د اجباري حجاب له مراتولو پرته د خزینه لوبغاړو لخوا جوړ شوی او تمرکز یې پر خزینه سندرغاړو د لګول شویو محدودیتونو په اړه دی. د فلم جوړونکی سهیل بیرقی او یو شمېر نور کسان چې د فلم جوړولو کې لاس درلود شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د ایراني چارواکو لخوا د زندان او نقدي جریمو په سزا محکوم شول. بیرقی په دغه فستیوال کې وویل چې دغه حکم سره سره غواړي بیرته ایران ته ولاړ شي. د کارلوی واری د فلمونو فستیوال هر کال چک جمهوریت کې جوړیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام په دې نیم ساعت کې. له ایرانه استل شوو یو شمېر میندو ناوړه شرایطو کې زیږون کړی دی و زیږیدلی ماشوم پلار مو غږولی.
ګرمي بود خیلی قریب تلف شوه اوس
دا ماشوم ډېر په تکلیف و زیږیده. ډېره ګرمي وه، نږدې و چې مړ شي. ماشوم اوس ډېر ناروغ دی، وضعیت یې ډېر خراب دی.
له پاکستان هم د پولیسو د نیولو له ویرې د کډوالو وتل دوام لري.
د مانیم کور په افغانستان ده، نیم په پاکستان ده. اوس د بخریک سره مخ ځلته نه سرفناسته، ډېر په مشکلات او پریشانۍ کې دي.
خزینه خبریالانی وایي افغانستان کې پر فعالیتونو محدودیتونه په ډېرې دودي.
د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولای بدون د محرمه خپل کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان ول سخت او ستونزه او کړاوونه سره مخ شي.
او امریکا کې شاوخوا 1,000 افغانان د اقامې د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلي راځو. د خبرونه د سر راپورته یو شمیر مایندوار او افغان میرمنو په افغانستان او ایران کې د کډوالو په کمپونو کې په خورا سختو شرایطو او اړینو روغتیاي خدماتو ته لاسرسي پراته زیږون کړی دی. د دې میرمنو کورنیو له ازادي رادیو سره ویلي چې د لمړنیو اسانتیاو نشټوالي د مایندو او ماشومان روغتیا له جدي خطر سره مخامخ کړي و. د نسایي ولادي ناروغي او متخصصین د دې خزو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي او وایي چې په کمپونو او د غراس په نورو ځایونو کې باید د مایندو ماشومان روغتیا ډاډمن شي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې افغانستان خواته د کډوالو ستنول یا د کډوالو جبري استل ګړندې کړي او مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې همدا پرون شنبه هم څه باندې 40,000 کډوال ایران ایستلي چې په نیمروز او هرات بندرونو باندې افغانستان ته اړول شوي دي. دا چې دغه میندو په څه ډول حالاتو کې زیږون کړی دی کورنۍ په اړه څه وایي فیروزی عزیزی پرې دا تفصیلي راپور چمتو کړی.
گلشان هیچ چیزی خودم ندارم دیگه بیچاره بیتیم این همون زوچه این همونی پتو کو بگرم که خدا چیز میاد.
باز محمد لیران افغانستان تا دستانوسو یو کدوالو لدالی دی دایی ده هغه نوی زیگی دلی ماشون پلار دی چی شاوخوا 15 لسورازی وراندی ده هرات ولایت اسلام خلی پولی ده کدوالو پیو کم که للملانه ی روختی یا سانتیا و پرات زیگی دلی دی. باز محمد چی وز پا شبرغان ولایت که لخپلی کورانه سرمیش دی ازادی راژیو تایو بایل چی ده هغه ده نوی زیگی دلی ماشون محمد اکبر او دده د میرمن جسمی حالت نازک دی او د سخت اقتصادي ستونزو لامل ډاکټر تم راجه نسی کولای.
منم شو خیلی د تکلیف دي نیو مو ګرمي بود خیلی قریب تلف شو بس چفلک منم خیلی مریض
د مشوم ډیر په تکلیف وزګیده ډیره ګرمي و نشدی و چی مرشی مشوم اوس ډیر ناروغه دی وضعیت ډیر خراب دی ډیر کمزوري او ډنګر دی او د میرمن می خېټه لا هم پرسیدلې ده نه پېږم چې څه وکړم پیسې نه لرو چې ډاکټر ته بوزو موږ اوس ان د خوراک لپاره ډوډۍ هم نه لرو.
په ورته وخت کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې د افغان کډوالو په کمپ کې یو عیني شاهد دا کوي چې یو امیندواره ښځه په دې وروستیو کې د زیږون پر مهال په کمپ کې وه او د هغې د کورنۍ د پرله پسې غوښتنو سربیره اجازه نه ده ورکړل شوې چې له کمپه ووزي او روغتون ته یوړل سي. د چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي ادعا وکړه چې د یادې ښځې ماشوم د روغتیایي اسانتیاو او د متخصص ډاکټرانو د نشتوالي له امله لزیگون روستا سمدستی مرسو.
دوگا امو یا خانم به جارا بلادت میگده دالت مرد بده تفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیشی دارد.
پا کمپ که یوی مرمن خوراکی ولادت کهو ده مرگ په حال که و او اجازه ورنکره چه دکتر تولارشی او درمله نیوشی ماشومی پا کمپ که مرشو. وکان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی.
ورځ بلې ته د کډوالو د ستونزو د زیاتېدو په اړه د کیسو او شکایتونو سربیره په کمپونو کې په نامناسبو شرایطو کې د میرمنو د زیږون په ګډون راپورونو د اسلام قلعه په پوله او په ایران کې د کډوالو په کمپونو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې سخت محدودیتونه هم تایید کړي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې هر ورځ زرګونه افغان کډوال د ایران افغانستان ته د ژوند لومړني اسانتیاو ته له لاسرسي پرته ستنېږي. امیندواره میرمنې ماشومان او پاخه عمر لرونکو کسان د خورا زیانګالو راستنیدونکو په ډله کې دي او روغتیایي مراقبتونو خوړو او سرپناو ته بیړنۍ اړتیا لري. د نسایي ولادي څانګې ځینې متخصصین وایي چې میندې د امیندوارۍ او شیدې ورکولو پر مهال مناسبې تغذیې ته سخت اړتیا لري. د دې متخصصینو له ډلې ډاکټر سونیتا بهرام ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکي میندې باید هڅه وکړي چې د کډوالو په کمپونو کې د خپلې روغتیا اړینې سپارښتنې مراعات کړي او په خبره یې اړتیا ده چې دوی ته د تغذیې اړینې اسانتیاوې او روغتیایي خدمات هم برابر سي.
که څه هم دوی مهاجر دي ډېرې زمينه ورته مساعد نه ده، حداقل دوی هغه رڼې اوبه یا پاکې اوبه چې د کلو لپاره دي د هغې څخه زیات استفاده وکړي. دغه خوراکي توکي چې دوی کاروي د تغذیې په توګه دغو کې حفظ الصحې ته ډېره جدي توجه ولري، ځکه چې مهاجرین په کمپو کې ژوند کوي. دوی ته مختلفه امراضو کېدای شي پیدا شي، کمخونیانې همدارنګه نور میکروبونه انتانات بعضې دي کېږي چې دوی ته ضعیفوالی پیدا شي او خدای مکړه چې مخکې له وخته ولادت وکړي یا هم ماشومې له منځه لاړ شي د مور په ګېډه کې.
د علم مرستندویه بنسټونو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت او د قابلګانو له ټولنې وغوښتل چې د کډوالو په کمپونو کې د امیندوارو میرمنو او د هغوی د ماشومانو د وضعیت لپاره بیړني اقدامات ترسره کړي، کنه نو په خبره یې روغتیایي وضعیت په یل جدي کوخونو سره مخ سي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جولای په 8مه د ژورې اندېښنې په څرګندولو وویل چې افغانستان سوي کډوال په ځنګړې توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیاو خوړو او سرپناو ته سخت اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلی چې امیدوار خزي د نوې زیږیدلو ماشومان مایندې او بي سرپرست ماشومان درستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنی کی. د کډوالو د حقونو فعالین وایي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې لپاره په ملي او نړیواله کچه یو جامع او همغږي تګلارې ته اړتیا ده. عبدالرازق عادل چې یو له دغو فعالانو دی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د کمپونو جوړول کفایت نه کوي، بلکې باید ډاډ ترلاسه سي چې دا کمپونه د انساني کرامت ساتلو او د بنسټیزو بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره اړین معیارونه پوره کولای سي.
جامعه جهانی نیز نه باید در قبال این مسایل بې تفاوت باشد. نړیواله ټولنه نه باید د دې مسایلو په اړه بې پروا وي او باید خپل مالی ملاتړ او ډیپلوماټیک فشار ته دوام ورکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د هیڅ مور یا ماشوم ژوند نه پاملرنی یا اسانتیاو نشټوالی لامل له خطر سره مخ نشي. هر ژوندون ارزښتناک دی او د روغتیا د حق په ګډون د کډوالو د حقونو باید له قید او شرط پرته درناوی او ملاتړ وشي.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم له پاکستانه د راستنېدو پر مهال د افغان میرمنو د زیږون ورته راپورونه خبر شوي وو. د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو له مخې یوازې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې شپږ شپېته افغان ښځو د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې روغتیايي مرکزونو کې زیږون کړای دی. هغه مهال له پاکستانه ځینو راستنو شویو ښځو او نجونو ازادي راډیو ته د اړینو روغتیايي اسانتیاو په ځانګړې توګه د حفظ الصحې اړوند امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت تونه کړی و. له ایران د راستنیدونکو لوی چپې او د دوی د ملاتړ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی د مرستندوی ادارو جدي اندېښنې راپارولې دي. اسلامي مرستندوی بنسټ یا اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه له 450 زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي.
په همدې مسله کې تمکیږ خو په بلې زاویه هغه دا چې خپل افغانان هم وایي چې په کلیو او بانډو او ښارونو کې د خزینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي.
چه توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دکتر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر رو مرد ببنید، شنا بر نبود دکتر خانم؟
کابل کې د زده کړو راګرځول شوی د یو طبي انسټیټیوټ د څلورم سمستر محصله دنیا وه. د دې موضوع د اساسیت له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
بنابود دکتر خانم ها هم آواجی هستی متصفانه.
ده خزینه دکترانو لکمخ سرمخیو. ده قابلو نرسانو و خزینه کارکونکو ده کمخ لامل پورتزنی دول ده مایندو ماشمانو ده مرین ده پیخ و شهیدانیو. نوزه که هاگه کسان موچی غک آوری او لماسولینو مقوخت نداده چه ده وزیت ختم او لامل خلکو ده رامنستسو یستونزو ترسیدنه وکری. هغه انسټیټیوټونه چې د انجنونو پر مخ تړلي په ځانګړي ډول د طبي محصلینو پر مخ چې د ټولنې جدي اړتیا ده بیرته پرانیسي.
لسته کړو راګرځول شوی دی او طبي پانتون د وروستي سمستر محصله سبا هم مرته غوښتنه لري. د هم جمعه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زموږ تعلیمي حق پر تراک وي. تعلیم زموږ اساسي حق دی. دا حق باید له هیڅ هم وانخیستل شي. زموږ ټولنه د ښځینه ډاکترانو او قابلګانو او نرسانو او ټولو روغتیايي ټیم متخصصینو له کمک سره مخ ده. ښځینه ناروغانو ته د ښځینه ډاکترانو شتون ضروري دی. که موږ ته تعلیم پرت حاصل کړو، موږ چمتو یو چې خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، خپل ښځینه کژه ته خدمت وکړو.
د لسته کړو راګرځول شوی محصلین خبرداری ورکوي چې دا بندیز روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدودوي او د کورنیو ژوند ستونزو سره مخ کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان روح الله رحماني او د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خوشاله خوشبګ میاشتې مخکې د دوی د عامه روغتیا وزارت د پالیسي مرستیال محمد حسن غیاسی ویلي و چې افغانستان د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخ نه دی او دا یې کړې و چې نږدې دېرش سره داسې قابلې په دغه هیواد کې شته چې تر اوسه روغتیایي نظام کې په کار کې نه دي شاملې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنې دوه وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له ښوونځیو را وګرځولې. دوی دغه شان بیا نجونې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم منع کړې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د 1403 لمریز کال په قوس میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی په زده کړو بندیز ولګولو. دوی دغه شان له نږدې څلورو کلونو راهیسې د طبي پوهنتون د هغو ښځینه فارغو شویو محصلانو دولتي ازموینه هم ځنډولې چې له تیرولو او پکې تر بریالي کېدو وروسته د کار او فعالیت اجازه پیدا کولی شي. طالبانو پر افغان میرمنو د ګڼو نور محدودیتونو ترڅنګ ښځې په ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي. داسې مهال چې تازه د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت په بهر کې میشته افغان ډاکترانو نه غوښتي چې خلکو ته د خدمت په موخه بیرته هیواد ته ستانه شي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالي د افغانستان د عصبي جراحانو لومړۍ کنګرې ته په وینا کې ویلي کوم روغتیايي کادرونه چې په بهر کې میشتي بیرته دې خپل هیواد ته راستانه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنې مطرح کړي دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي په ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هیواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی. دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټرانې ولرو، نه نرسانې ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لونې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هیواد اکثرو ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلي ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیایي اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره لا 300 زیاتې قبولو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالان وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لري کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان خزینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې د جولای 11 خپور شوی او په کې د روان کال د لومړنۍ شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډیره د رسنیو غوښون کې لیکونه تر لاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیوه کولو په پروسه کې خندونه رامست کړل شوي، او د سیمه ایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسولینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نوي شي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسول په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسولې سمیا ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښودوي، ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان پر رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول لمنځه یوسي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان پر رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ول لمایته یوسی چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده، اندېښنې لا پسې زیاتوي،
نگرانی ها را عمیق تر کرده.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي، او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالي د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغاني خزینه خبریالان له سخت محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي چې په دې روسیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده، او دوی نشي کولای بدون له محرمه خپل کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالان له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبره د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېخي ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریاله نه اند د اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې لنارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي د غرض دوی نشي کولای خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی یوازې د خزینه خبریالانو کار نه بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دی
رسانه ها خیلی کم شده
دغه خزینه خبریالانو لنډ والی ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام پاړه غلی پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنوي کې د خوځو د کار د دوام پاړه پر طالبانو فشارونه راوړي که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبري اعلانو د مرکز د نوي راپور پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ او د رسنوي فعالیت تجمن دي داسې مهال چې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنوي او د خزینه خبري اعلانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قانون کې د خوځو غږ اورت وبالاوي ویل چې ان خځې په لوړ غږ ترانې نعتونه او تلاوت هم نشي کولای طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پوروسي کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبريالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبريالانو په کار یو بل سخت محدودیت بل کیږي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه د محکمې تازه پریکړه شاوخوا 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولی شي د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي تفصیل له اسمت سروان اور
د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی ایس د لغوه کېدو د ځان خوشتنه رد کړه د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده خو د ټي پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي دا حکم په نږدې 12,000 افغان کډوالو اغیز کوي دغه افغانانو ته ورسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول د موقتی خوندیتوب حالت ورکړل شوی وو ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي دوی استدلال کوي چې د ټي پی ایس ختمیدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره لپامه غورځولې دي تر دې په خوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کړه یو تاریخي خیانت بللی وو د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکی تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په ویلي کې لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو د دغه سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقيقي ګواښ څورونی تاریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ وي تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پی ایس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پایته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملی شي د ټي پی ایس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستانه شي د بشری حقوقو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو په تیر بیا د شزو او جنو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې شزي له تعلیم، کار او بنسټیزو اسادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
اوریدونکو ازادي رادیو پر ویب پاڼې سربېره د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پاڼه هم خبروي. فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی.
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو د سر موضوع مداوه چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیګون کړی دی. دغه له ایران اجباري راستنیدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا شل زره کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوی. بلورته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ار سی ار او د کډوالو نړیوال سازمان ای ویم وایي چې د پاکستان څخه پر روسي کې شاوخوا 2% راستنیدونکو افغان کډوال د پی او ار په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د پی او ار کارتونه دا ډول هسي کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ار سی ار لخوا افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو درش په تسرنې د پاکستانی پولیسو لوري د نیول کېدو لوري له هواده وتلې دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې، نیمه په افغانستان او نیمه په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
خډیر څخ په مشکلاتو کې ځکه ما افغانستان ته
د پی او ار کارت لرونکو محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزي کورنۍ سرپرست ته اولتی رو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ډیپورت لویری د کورنۍ شپارس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال لنور کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د ما نیم کور په افغانستان ده، نیم په پاکستان ده. اوس د بهر سره مخ شالته نه سرفناسته ډیر په مشکلات او پریشانوي کې دي. ګلوت له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه استا خزګلاو زنانه رانه بونی چې بده لحاظ باندې موږ سره وډارسو او ګویت لګنه په زرګونو خلګي بونی ول د خزو سیاستو سره موږ د بیزتی د لحاظ د پولیسو لډاره دا کار وک.
سناګول زدران چې دا هم د پی او ار کارت لري او اسمال په پاکستان کې دی وايي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودي د غزولو پاړه د نامعلوم برخلیک پاړه باندې ښنه کړي. په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړې چې د روان کال د جون تر دیرشمې د هیواد ووځي، خو له دې نیټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او آر کارتونه په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستانه د ستنیدونکو کډوالو 2% د پی او آر کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته د دوی ستنیدل پیچلي کړي. د دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال اپریل رئیس په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د توقيف زورولو او په جبري ستنیدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې غنی اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلی چې د روان کال اپریل رئیس 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي چې په دې کې لګ تر لګه 8,000 په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دوړو سازمانونو ویلي چې ډیری ستنیدونکي له کویټي، مرکزی کراچي او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل، کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنیدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلاتنې په پوسټو کې اوږدې څېړنې، توقيف د پولیسو لوري، د ناقانونه پیسو غوښتنې، باج اخیستل، د اسنادو ضبط کول، له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي، د کورنۍ جلا کول او د غراز وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنیدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي؟
سلامونه پریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزت کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیریدونکې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی ته هغه ورځ نه زه ډیر په خاطر لرم. په اول کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یعنی یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دغه نمخ کې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړی یا د ورځو ګوري د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو، نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از ما نه هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله ځکه چې هم ډېره کوچنی وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
له هغې ورځ نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناستی څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنۍ فعالیت درلودو خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که ته وایې په مکتب کې چې وې د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه در سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کړم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه ولم یعنی واقعا زه یو خه اس کرم خو هغه که اس ما وجدین بیر تاس ما زړه ډیر خفکه وی زکه چې هغه یو داس وخت نو چې په هو کې ما ته دوی داس خاطر لیکل وی چې لدا یو ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوس موږ ته هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات ولم هغه ټول هیله نیمګړې پاتې شوی دي
د هم سره فیانس سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچې در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیر شوخم په مکتب کې نو کله به یو څه په تبدیلی دو کله بل څه نو د دواړو سمفو نه درې درې ملګري سره شته دي پیله
په واتساپ کې خبرې کوي
او په واتساپ کې کله کیسې کوي کله خبرې کوي نو همالته مساتید وی او یو دوی ملګري دي چې کله کله لنګدي هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلی بیا لایقم وی که واز شوخه وی
او خواما یعنی پا غو دیر و تنبال شاگردانه کنمم خو دی اگه چه خبره دی دو اول نمره دو اول نمره سره دیره گرزدنم زکا چه مثلا دوم را لایقم نم چه زمیم چه زدیره بایست دانم دیره لایقم پا بی گروپ که وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوی د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم هم نو گزاره می کړله
یاد شي اول ورځ چا خوندې ته وړې وي
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه و نو د مات موګم سایه و هغه زما سم پیوا د هغه مور زما مکتب کې شامل کړلم زما پلار د زنه سنځله مله په افغانستان کې نه و نو نور څوک هم خوندي ته ګوزي کله چې زما د ملګري چې ما د ورکیټو باندې غلم بل نه ملګري مروان می کی هغه زما د ژوند تر ټولو لمړ نه ملګري دا او خدای دې ژوند لري وس هم شته نو هغه په مکتب کې شامل ولا راز ما ته وایي چې باندې دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شامل وي زره غلم خو زما مور مریضه و ما ورته چې زما غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو لپاره او کارت لپاره په کار دي اغه مو ترا کړلې زه بوت له مکتب ته د مو مکتب چې په نسوان وحدت مکتب د ډیر کولای پارک لره لو کله چې زه مکتب ته بوت له مکتب کې شاملولم نو یعنی زه د مکتب نه ډیر غو پارک ته خوشالم چې غوړز بیخي نه ریدم چې راځوېس کنه مې یاد نه وځي
لغیر اوس ته ام د ملګری چې مو یاد کړه مروان امید ام دې سره یو ټولګي کې پات شوې تر لسم سنف پورې
تقریبا تر شپږم صف پورې د مروې صف یو صف کې وم بیا د زنه سنځه مل مثلا موږ د صف ته ډول ډیر وو یو مثلا نګارونه په پیدا کړل مې موږ ټول تقسیم کړل بیا چې کله تقسیم کړل مروا بل صف ته شو زه بل صف ته شوم زما د مای ولور و سورې نو مې دا غا بیا بل صف ته شو کله چې زه بل صف ته شوم سورې په ما پسې ځړل یعنی موږ ډیر یو بل سره وابسته شوی وو خو برس لاغه د نه هم صف نه تر لسم صف پورې بیا د مروې صف مې نه فقط دلته دوه درې کاله د مروې صف یو صف کې نو مې تر
سم په پوره دې مروي سره تاسو دا ونه وکړه چې ډیره لایق نه وي ساسي په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډیره لایق و چا چا ته نقل ورکول وکنه
اخو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دای مثلا زما استوره او د مروي ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق
وم ته بیا نقل ورکوي چاته
او ما نقل ورکو خو د دې عمل مې بیا خکور نه کوي په نقل کې به ګیر شم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای کوم مضمون وخص دا کېده
ساينس پښتو د څه مده خوښ مضمون نو ټول مې زکه ته خو څه مې چې نه زکه ته لږه ریا زی تو خره پورې مې زنه شو
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوک کې شبانجانی که پا دیل را تاوی است ده خوانزی سر بیره پا کور که چه واسی استی وم ویلی چه اشپزی مرنگ رنگ زده کرده چه خب پخیی چه دی زده کرده
پلاو منتو آشک زمایت نیی دیگه یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
ده پخول موس ورت زده کرده
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چې مثلا سم سم په پوری کله چې اوسم زه خاطرې یادوم ته یین دل سم سم خاطرې کله کله کینو به وایم چې یین مو څومره کله وایم جاهل و پیس نه پوی دا ما کله کله زړه نه په کوارت مې زر نه نه پرته باندې مثلا چې کومه خبر به وښه ولا دا تیر ورځو کې نو ما د مالوري و خبر یاد کوي چې څه نه ییږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي وای زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم څه کور مور ونه کړی
وقان جالب د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مرته وای څو وخت مو د فعالیتونو په لیکل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی.
کله چې مکتب کې موږ ډېر په خېټه مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې تر ټولو کوچنی وم هیڅ وخت نه راکولو د دې نه ډېر څه اورېدلم. زموږ یو صنف وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سر فعلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو د هغې نه وروسته زه مرتویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یعنې د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره یعنې چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنې هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت کله چې طالبان په افغانستان واکمن شول او بېرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته څوک وي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وویل لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او تو مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است.
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانېدې د قلی رسنۍ ته ځان ورسې سره لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویله مکتبه
وقیل دا ډېره سخته وه ولې که موږ د خبرې ته بدون د دونه چې زه د مکتب نه فارغه وم یا نه وم موږ تاسو پښتانه یو مثلا ډېرې خبرې په کې راځي که چېرته یوه نجلۍ رسنۍ ته لاړ شي په پښتنو کې ډېر غټ عیب ورته جوړېږي نو لومړی ما د خپلې ټولنې د خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېره غټه مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم وروسته له هغې چې زه رسنۍ ته لاړلم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش مو هم اخیستی
په ولو کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه چې به امتیاز و اتره تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې؟
یعنې زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلې چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موخ نه چې خوندې بن شوې دي ځینې نجونې نه بلکې د نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما د اته داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنۍ وې زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څښتنې شوې ودونه یې کړي دي اولادونه لري.
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ورته قناعت وکړي؟
اسمو په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته مې په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس وایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنې ته دینی درسونه خو دی هغه خو ټول و یا رقم کی مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غوړې مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غوړې خبرې ولا شې ته څه رقم غوړې یو خوونکی شي په کوم طریق پونی نور قناعت پر هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یوټوب پر دې موضوع باندې څه قانع کړي
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ تم ډالر پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسما په نظر وو ځکه چې تاسو نور څه کنه ته پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چې ته مو نشو ورکړای مثلا مو کورنۍ ته نور نشو ویلای چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کېږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شې ته نشو ورته زه غواړم کوم کېشم خو دې ته دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام سنفیانی بلګری دی یاد کړی دوی چې ودونه کړی به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نتری لرم فقط دومره خبره شیر مثلا چه ما تو بیلشی شکی بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا دفلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شیر نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چیز پویشم چه سمره بخوشان خلا یو دو چه خبره یم یو پکر دیر خفه دم خب بلکه خوشانه دل خمجه کنم
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار مرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
په دې خو می فکر نه دی کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم ما څنګه چې کی ګل کڅنګ به چې مکتب نه ویلای زه خبر یاد شوم هم دغه څه وایم چې هر څنګه چې کی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پاتې ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو د خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زموږ حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې راوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسله غي څومره چې واخ وتل اوس مې شعر او شاعر سره علاقه لري دلته یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خو خیدل منځل چې ما شیدونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې شعر او شاعر سره علاقه ډیره شو ته دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلی وم د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ ورانده و چې دغه شعرونه هم زړه لري جالب په خاطر لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعر نه مې ویلی دی او د شاعر سره مې علاقه ډیره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی و
هغه ډېر چلن شعر و زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي و چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شیر دی سره دان چې دی نجول لپاره دی نتا به تاسو وګورئ
نه ربانی اور
وی لپیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستای د پیغلو د علم حق په کوم کتاب اخیستای ظالما په محشر خو به درب مخ ته دریږي اخ اخ زما وطن لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطن لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطن
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې تر دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغوی کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغانه ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي، مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتماً دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼی داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي، دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که موږ جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
قدم را سر لا سن باپ دروغ پائے قسم را سر دے دی د سپین خلی او تما تما مشمای شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگی چه شرطی تحمل دی دردوں غم را سرگی درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگی لاسو نہ باپ دروغ پا قسم را سرگی باپ چل ول باندے قدم را سرگتے لاسو نہ باپ دروپ پاتا سم را سرگتے قلم را سرگ دی چل ول باندے قدم را سرگ دی لاسو نہ باپ دروپ پا قسم را سرگ دی سرگ دیا عالم را سرګ دې تر سو باب چل ول باندې قدم را سرګ دې لاسو نوا پدرو پا قسم را سرګ دې
سرگ